د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ماوشین دوی په جسوی د ازادي رادیو د سات خبرې خبرونه ته شرغ لاست د ازادي رادیو د نوتې خبرونه به تاسو د ماشام ترو په جو پوری په پرل پسې ډول اورید ازادي رادیو په دغه یو ساته خبرونه کې به نن د افغانستان او سیمې پر حالات تاسو ته د اورستو یو معلوماتو د وړاندې کولو هڅه کوون د سمبولیت لسمه د 1395 هجری المریز کال چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 8 سره برابر ده. نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو او د شهید 15 تلین او د شهید ونی المنزل پایل سول ورسته به خبرونه کې پاره رپورټونه واوري په نړیوالو خبرونو کې چې خبرونه په پایل کې راځي او چې د ازبکستان پارلمان به نن موقت ولسمشر وټاکي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف څو ورځې مخکې د مغې سکته وکړه او مړ شو او د امریکا دفاع وزارت وایي که چیرې روسیه د سوریه په جګړه کې پر اوربند موافقه ونکړي نو د جګړې د عواقبو مسؤلیت به ورلغاړي وي. خو اول د افغانستان کورنۍ خبرونه لرو. ناجیه ساپی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د اورزګان د مرکز ترین کوټ څخه ټول زندانیان د دغه ولایت هوایي ډګر ته انتقال شوي. د هلمند کندهار لوی لاره له ماینونو پاکه شوه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه له دوی سره د کانګو وژونکي ناروغۍ 68 پیښې ثبت شوي. د خبرونو تفصیل. د اورسکان د مرکز ترینکوټ څخه ټول زندانیان د دغه ولایت هوایي ډګر ته انتقال شول. یو شمیر امنیتي سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د مرکز ترینکوټ څخه په شاوخوا سیمو کې یو شمیر امنیتي پوستو سقوط وکړ. د اورسکان د امنیت امیر حاجي عبدالقوی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وسله وال ښار ته داخل شوي او افغان ځواکونه ورسره مقاومت کوي. نوموړي د تلفاتو په اړه جزئیات ورنکړل خو خبرداری ورکړ که چیرې افغان ځواکونو ته مهمات ونه رسیږي نو د ولایت مرکز به سقوط وکړي. خو دغه ولایت امنیه قمندان محمد وایس صمیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکوي چې د ښار او ولسوالیو کنټرول د دوی په لاس کې دی او وسلوالو ته تر 500 ډیر مرګ ژوبلا وختي. د اورزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې له تیرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو هم په یو تازه خبره کړې خبر پاڼه کې دا کړی چې ترینکوټ ته ننوتی دي. د جمهور ریاست دویم مرستیال وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو او برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتووالی پیل شوی. محمد سرور دانش نن د خبرې د شهیدونۍ او د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود 15 تلین په مناسبت یوې غونډې ته وکړې.
اصلاحات انتخاباتي
د یو انتخاباتي اصلاحات او دولتي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ترسره کیدو او همدارنګه د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره چمتووالی پیل شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې هیله من دي سو هغه تخنیکي ستونزې چې په دې برخه کې پاتې دي په هغه برخه کې هم په راتلونکو ورځو کې اجرا ترسره شي. د کابل ښار څلورمې امنیتي حوزې پورې اړوند د تیمنیو د پروژې د 15 سړک په سیمه کې په 14 کې 3 تنه ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې من پر بایسکل ځای پر ځای شوی وو او ټپیان درې واړه ملکي وګړي دي. دا 14 په داسې حال کې کیږي چې نن په کابل ښار کې د شهید اونیل منزل کیږي او په دې ښار کې امنیتي تدابیر هم ډېر جدي دي. د هلمند کندهار لوی لاره له ماینونو پاکه شوه. د دغه ولایت والی حیات الله حیات رسنیو ته ویلي چې د دغې لارې د خلاصون په عملیاتو کې لسګونو وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلي حیات وویل چې د دغې لویې لارې نه نږدې 1500 ماینونه خونڅه شوي خو نوموړي وویل چې د ملکي ترافیکو پر مخ به دا لاره ډېر ژر پرانیستل شي. د نهر سراج څخه تیرېدونکې دغه لاره یوه میاشت وړاندې د وسله والو لخوا تړل شوې وه. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه له دوی سره د کانګو وژونکي ناروغۍ 68 پیښې ثبت شوې دي چې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت دا مهال خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي سو د دغې ناروغۍ نه مخه ونیول شي. دغه ناروغي ویروس د حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د دستر ګسرواله او دستونی درد دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغي د لایمو د لیدو په صورت کې هر څومره چې ژر ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ځایر څخه اوري.
د ازبکستان د پارلمان دواړه مجلسونه نن ګډه غونډه لري او تمه ده چې د دغه هیواد موقت ولسمشر پکې اعلان سي. د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې که چیرې ولسمشر مړ کیږي یا خپله دنده نسي ترسره کولی نو د مشرانو جرګې رئیس به د دریو میاشتو لپاره د ولسمشرۍ چارې پر مخ وړي. د 2015 کال د جنوري راهیسې نعمت الله یولداشف د ازبکستان د سنا مجلس مشري کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پارلمان په نننۍ غونډه کې به د ازبکستان د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه هم اعلان سي که څنګه. اسلام کریموف چې له 1999 کال راهیسې د ازبکستان پخوانی ولسمشر و د 80 کلونو په عمر د مغزي سکتې له کبله مړ سو. هغه د سپتمبر پر 3 نیټه په خپل پلرني ټاټوبي سمرقند کې ښخ سو. د ارمنستان صدر اعظم ابراهیمیان د خپل استعفا پریکړه اعلان کړه. دا پریکړه داسې مهال سوی چې هغه واد له سخت اقتصادي رکود سره مخامخ دی او عامه ناکراری په پرله پسې پکې دوام لري. ابراهیمیان نن د ارمنستان د کابینې په غونډه کې ویلي چې هیواد یې نویو میتودونو او یو نوي پایلې ته اړتیا لري. دوی وایي موږ باید د خپلې راتلونکي په اړه فکر وکړو او یو نوی حکومت جوړ کړو. ابراهیمیان دوه کاله وړاندې د هغه واد صدر اعظم په توګه وکومرل سو. پینتاګون وایي که چیرې روسیا د سوریې پر اوربند موافقه ونه کړي نو د جګړو د عواقبو مسؤلیت به ورلغاړي وي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر پرون له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې روسیه تر اوسه د سوریې د اوربند په اړه موافقه نه ده ښودلې خو وایي که دا کار وکړي نو سمه لار به انتخاب کړي وي. دوی وایي موږ دا کار ازمایو. هغوی تر اوسه د اوربند په اړه موافقه نه ده ښودلې. که موږ وکولای سو هغوی وهڅوو چې په سوریه کې پر سمې لارې ګام واخلي نو دا به ښه وي. دا هغه پریکړه ده چې دوی یې باید وکړي خو په عین حال کې به دوی د هغو عواقبو مسؤلیت ولري چې کولای سو مخه یې ونیسي. دغه ورځ د امریکا د دفاع وزیر پرون په اکسفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال د روسیې په وړاندې سختې خبرې کړې او مسکو یې په ښکاره د نړیوالو معیارونو په سرغړونه تورن کړ. کارتر زیاتوي چې روسیه په اوکراین، سوریه او ځینو نورو برخو کې په غیر مسلکي ډول چلند کوي. دی وایي له روسیې سره دښمني نه غواړي خو غلطي هم نسي منلی. بلخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید جمهوري غوښتونکی ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهوري ستاینه کړې ده او هغه یې تر باراک اوباما ښه رهبر بللی دی. ټرمپ پرون په نیویارک کې په یوې ټلویزیوني انتخاباتي غونډه کې وویل چې پوتین یو ښه مشر دی او پر خپل هیواد کلک کنټرول لري. د ان بی سي ټلویزیوني شبکې د دې پوښتنې په ځواب کې چې که ولسمشر سي نو د روسیې او امریکا ترمنځ کړکیچ به په څه ډول ختم کړي، ډونالد ټرمپ وویل دی بل ولسمشر پوتین او روسیې سره ډېرې ښې اړیکې جوړې کړې. ټرمپ زیاته کړې چې روسیه هم د امریکا په شان د داعش د ماتولو هوډ لري او دی به له روسیې سره په ګډه په عراق او سوریه کې د داعش د ماتولو لپاره کار وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ساعت 2 بجې او 8 دقیقې سوې د خبرونو مو تر درو بجو د ورسره په خبرونه کې واوري. د خبرونه په جریان کې تاسو اورئ چې مخکې رپورټونه خبر سول چې د ترینکوټ ښار ته وسوال طالبان ورنوتی دي. خو د ورزګان د امنیت قومندانۍ مشر امنیت قومندان محمد وایس سمي وایي چې وسوال طالبان له ترینکوټ بیرته ایستل شوی دی او د ښار ټول سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. زموږ خبریال له سیمې په خپل رپورټ کې وایي
څنګه غره حالات رسیدلی چې د شاه دروازو ته خلک رسیدلی دي.
تاسو په کوم ځای کې یاست؟
ځاله ته یو دغه د شاه دروازو کې ورور نو د معلوم نه دی یو په بل سره خبر
په اورزګان کې د امنیتي وضعیت په اړه وروستي معلومات پس مش په خبرونه کې اورسته درته راسي. تاسو نن په خبرونه کې واردل چې په افغانستان کې د شهید ونی او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو په لسمه کلیزه ادا او په دې اړه په کابل کې ځانګړي مراسم جوړ شوي دي. په خبرونه کې دغه مراسمو له جریانه تاسو ته رپورت لرو. په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې د وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وروستۍ څرګندونې واورئ. د کور کلي پروګرام لرو او د سپورت ونیس پروګرام هم درته خبرو. قدرمنو اوریدونکو په اورزګان کې وضعیت شیبه په شیبه د بدلون په حال کې دی. د اورزګان د امنیت قومندانۍ مشر د اورزګان امنیت قومندان محمد وایس سمیمی ویل دي نړیوالو خبري رسنیو ته چې وسوال طالبان له ترنکوټ ایستلی دی او د شارچول سیمې وست افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. مخکې داسې رپورټونه خبره شول چې د ترنکوټ شار سقوط کړی دی او وسوالو طالبانو نیولې دي. ځینې ناڅرګندو سرچینو چې نه غوښتل چې ځانونه معرفي کړي د افغانستان د پولیسو څخه نړیوالو خبري اژانسو ته ویلي دي چې د اورزګان په ولایت کې امنیتي او دولتي چارواکي د هوایي ډګر خواته تللي دي او هلته د افغانستان د پوځ په مرکز کې ځای پر ځای شوي دي. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې د اورزګان څخه پر وضعیت باندې یو رپورټ راستولی دی. وروسته ورځو د خپل خبریال سره خبرې کوو، خو اول به دغه رپورټ واورو چې د محمد صادق رښتینی تیار کړی دی.
د پنځشنبه له سهار راهیسې د مرکز ترین کوټ په زیات شمېر سیمو کې جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د وای د ګرام نی کومندانی یا ولایت مقام د نیولو په هڅه کې دي. درې ورځې مخکې په ناڅابي ډول دغه جګړې د روزګان په څنډو کې پیل شوې. د روزګان د امنیت امیر عبدالقوی نن تر غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښار په دروازه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د امنیت د امیر په وینا جګړه په داسې خطرناک حالت کې ده چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو معلومات ترلاسه کېدای نسی.
څنګه ورغه حالات رسیدلی چې د شاته دروازو ته خلک رسیدلی دي؟
تاسو په کوم ځای کې یاست؟
حالات یې په دغه د شاته دروازو کې ورور نو معلوم نه دی، یو په بل سره خبر نه ورور.
د معلوماتو په اساس لترین کوټ څخه ټول دولتي مامورینو هوایي ډګر او د ملي اردو لیوا ته پناه وړي او ځینو نور بیا د کندهار په لور حرکت کړي. دغه راز د مرکزی محبس ټول بندیان هوایي ډګر ته انتقال شوي. ویل کېږي چې د ترنکوټ مرکز ته له کندهار څخه یو شمېر مرستندوی سرتیری هم رسیدلي. د روزګان د ولایت شورا رئیس عبدالکریم خادم زی وایي چې د مرکز د نه پاملرنې په صورت کې د روزګان د سقوط احتمال شته، ځکه هغه سرتیری چې په جګړه بوختي د مهماتو له کموالي سره مخ دي. یو شمېر هغه قمندانان چې د ترنکوټ ښار د امنیتي کمربند ساتنه یې کول، د ولایت شورا د مشر د خبرو په تایید وایي چې د مهماتو د کموالي په وجه یې امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي.
جنگ را باندې شروع شو، کمانډان ته ورلم سار ورلم مال کمانډان صاحب ماته مرمۍ ماته مهمات ماته پولیس راخد ما پولیس ګرځي بدخابه دي درو ورځو درو ورځو بدخابه دي نه د غرمه سترګ پټکه نه ما شام پټکه ماته پولیس راخه د زه پولیس نه لرم ما چې پولیس نه لرم بیا کراګاته څخه چې دته ورځوي د پولیسو کې د کراګاته د یو دوا سره کراګا دي لکه ماته کمانډان دا غوي دي ما داستا کراګ ما کراګا نه داستا کراګا د زی لکوم د واسه لاخه د ماته 1500 مرمۍ راخه د 1500 مرمۍ دي زیدر کوم نور نه لرم زه تا ته درکوال اسم کله که یار دي کور ودان کنه لکه بیا دي کور ودان زه پر او ودان کراګا ملک غشتنه دغه چر او د نور مکمات را وګرځي روزګان ولا ته سکوت دغه یو پوسټ اوس پاده چې دغه پوسټ زه یستم روزګان ولا ته سکوت وکي
دي ته ما پلس تو ول کومندان ته مې د ساري څنګهونه ول خاده ګرد ته مې ول چې کوما کراول کوما کراول مې جوړي مې تاب نه لرو پنځه پلس هغه په سعودي تر مازګار ورته ګر سو مازګار کوما کنه کرا بالا مې پر شاتګ وکي دي ته مال درځي چې زوبالا بالا ورالو دغه پوسټه مې ورپلی شو ورالو په دې پوسټه کې سره وزایس.
بل خو د روزګان امنیه کمانډان او د شهرا پولیسو مشر یو بل د طالبانو سره په همکاري تورنوي. امنیه کمانډان محمد وایس میمی وایي لدند ګوښسیو کسان په جګړه کې د طالبانو مرسته کوي. د په وینا چې غنی پوسټې له مقاومت پرته وسلوالو ته سپارل شوی په داسې حال کې چې په بشپړ ډول اکمال وي. په عین وخت کې د روزګان د امنیت په خوانه امیر او د وجل سیوی کمانډان متی الله خان ورور رحیم الله خان چې وس د شهرا د پولیسو مشر دی امنیه کمانډان تورنوي چې د وسلواله طالبانو سره د روزګان د سقوط معاملہ کړي. وسلواله طالبانو هم په یو تازه خبر سوي خبر پانه کې دا کړي چې مرکز ترین کوټ ته د داخلي دو سره پر دولتي تاسیساتو حمله ته دوام ورکړي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی وای چې په دغه حمله کې په زیات شمېر افغان ځواکونه وجل سیوی یو شمیر ورته تسلیم سوی او دغه راز په زیات شمیر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي.
د اورزګان امنیه قومندان محمد وایس سمیم تو شیبه مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې دوی د وضعیت کنټرول لري او وی ویل چې دوی به تر اخرین شیبه پورې د خپلو موزیګانو څخه دفاع وکړي. د شاغلی سمیم دغه لنډې خبرې به واورو.
بسیار کوتاه برات میکنیم در حالت جنگ هستیم. برای تمام مردم افغانستان و خصوصا ولایت اروزگان و مردم غیورش این اطمینان میتیم که کل اگه موقعیت شهر و کل ولسوالیات دست ماست. دشمن تلفات اضافه تر از 55 نفر از امروز صبح تلفات دارن. خود نمیال شخص در قماندانی امنیه نمیال جایبجای هستم. ما در کل موقعیت شهر جایبجای هستیم. به شمول ولایت مابس ولایت اوزه اول اوزه ماموچار ماموریت ما لنمنزلای کریجی از تمام شهر دست ماست.
تاسی واردل چی دا اروزگان امنی قماندان وای چی ترنکور شاری پلاس کی دی دا اوس را سره دا افغانستان دا کورنونی چارو دا وزارت ویندوی صدیق صدیقی صاحب دا تلیفون پلاین کی دی صدیقی صاحب پروگرام تا بخیر اخلاص دیر منانه چی پا دغونه مصرفیت که مو وقت را که چی خبری دست را وکرو دا غدا ترنکور پا وزیت بندی که یو چه معلومات وراندی کری
متقابل جواب هم ورکی وہ سم تیرو رئیسی اضافه قوتون ضرورت و اگر رسیدلی دی دو قطعات دی ټول کوشش مرکز څخه دا دی چې هلته موږ خپل ځواکونو سره کومک وکړو همکاري وکړو او نور ځواکونه واستولو زموږ قمندان صاحب تاسو سره مرکز ته هغوی حکومت ساتنه کوي او دښمن ته انشاءالله ماته ورکوو دښمن نهشي کولی چې خپل هدف ته ورسي
نو داسې ولې ستاسې پر همکارانو باندې چې امنیه قمندان صاحب وي په اروزګان کې تورونه پورې کېږي چې دوی حتی د وسلوالو طالبانو سره شایي معامله کړې وي او هلته پولیسو ته ملاتړ نه ورسېږي تاسې د دغو خپلو همکارانو په دفاع کې څه غواړئ ووایاست اواز مو صدیقي صاحب اواز مو یو څه خراب دی د ارتباط مو د ټلیفون اوریدونکو معذرت غواړو د ټلیفون ارتباط مو ډیر زیات کمزوری دی تاسو پوهیږئ چې د ټلیفوني شبکو ستونزې زیاتې وي صدیقي صاحب سره زموږ په کابل کې همکاران په سټوډیو کې زموږ همکاران په دې اړه خبرې وکړي تاسو ته به یې په ډیر ژر خبرې کړو د صدیقي صاحب څخه مننه کوو چې موږ سره خبرې وکړې د اروزګان د والي د ویندوی سره زموږ همکاري سهیلا حضرت نظیمي د ترینکوټ پر حالاتو باندې خبرې کړې دي دغه مرکب واورو بیا وروسته ورځو په سیمه کې زموږ خپل خبریال ته چې د هغه ځای څخه ورستي معلومات څه وایي د اروزګان د والي ویندوی ازادي راډیو ته وایي
د تیرې سې شنبې د شپې راهیسې وسوال مخالفین او د اورزګان ولایت د مارکس سینکور په شاوخوا سیمو کې زموږ پر امنیتي اصول باندې د لیج بریډونو په پلیس جګړه د هماغه شپې څخه پیلېږي او بیا تر اوسه پورې دوام کوي نن جګړه د اورزګان د مرکز په ولسو مختلفو نقاطو کې هممهاله جریان لري چې د جګړې یا شدت البته د ترکوټ د ښار په شمال او شمال ختیځه برخه کې دی دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم او سوال مخالفین د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته نږدې شوي دي او دوی هڅه کوي چې ښار ته داخل شي اما زموږ هغه ملي امنیتي ځواکونه چې دي دوی د ښار څخه البته یو قوي کمربند جوړ کړی چې د ښار نه تر اوسه پورې او سوال مخالفین هڅه کوي چې دا کمربند مات کړي لله الحمد تر اوسه پورې نه دي توانېدلي خو ویره ده چې دوی ښار ته داخل شي او تر اوسه پورې زموږ د ملکی هوادوالو هغه دکانونه یا نور هستي یا وان چې د بخار کې خوندې دي هغه د لوکېدو د خطر سره مخ شي زموږ حسره راځي چې سیمه ته نور تازه د سفیر هم په راتلونکو دوه ساعتو کې واستو موږ د مرکز وندار از ژوند په کچه د خندار څخه البته د نور حمایې قوتونو غوښتنه کړې چې یو دلګي را رسیدلی دا یو ځات مې لري هم پر لارې دي د دې تر څنګ مو د هوایي ځواکونو مختلفه کړي چې هغه هم انداته را رسیدلی دي او دمګړي زموږ د ځمکني قوتونو سره دوی ملتیا کوي مخالفینو ته په دغه تیر درې ورځو کې درانه مرجو لا وخت راشي تر ځا مخاله پورې چې تاسو سره خبرې کوم از ما سره تقریبا د ځولین شو په شفا کې د دې طرفاتو ارقام ثبت شي چې یو څلور کسې او وجل سوي او پاتې نورې ټپیان دي.
دا راته ویلی شئ چې موږ په خبرونو ځینو خبرونو کې داسې واورېدل چې یا مو ولوستل چې امنیتي ځواکونو په شاتګ کړی دی. دا کمربند چې جوړ شوی دا په دې معنا ده چې دوی یوازې د مرکز په منځ کې پاتې شوي دي او د طالبانو لخوا شاوخوا محاصره دي او که څنګه؟
داسې که تاسو ته په وضاحت سره ووایم چې د هغه محکومو نقاط څخه چېرته چې موږ امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان ډېر وښتی هغه مو څو پرسې سره مې یوځای کړو بلاخره موږ په دغه کمربند کې ځای کړي. بلې هغه شمېر پرسې چې هلته دم کړی زموږ لپاره اهمیت نه درلود په هغه محکومو نقاطو کې یا په سر زموږ لپاره د ښار په هغه دروازو کې یا د ښار په شاوخوا په هغه مهمو سیمو کې چې دوی په اسانۍ سره کولی شول ښار سره داخل شي. هلته مو البته د کمربند په شکل د همدغه امنیتي پوستو څخه چې په نورو پرتو سیمو کې پرېوت درلود هغه سره راټول کړي او دلته مو په کمربند کې ځای کړي. اما که چېرې له دوی سره هوایی قوتونه وي نو بیا د دوی موثریت زیات دی او کولی شي چې دښمن ته البته کلکه ماته ورکړي.
ولې تر اوسه پورې هوایی بریدونه ولې تر اوسه پورې نه دي پیل شوي؟ دې ته تاسو کولی شئ چې کوم دلیل ولرئ؟
په مرکز سرینکوټ کې تېره شپه هم البته هوایی قوتونو ټوله شپه بمباري کړی چې د وسوال مخالفینو دغه د تلفاتو یا په تلفاتو کې د زیاتوالي لامل هم البته دا دی چې دوی اکثره د حوال لارې ټارګټ شوي دي او سوال مخالفین سره ډېر مرجوع دوال لري او هغه اوس د ساتر خبرې کوم هم د مرکز سرینکوټ د ښار په شاوخوا باندې زموږ نظامي جنگي چورلکي ګرځي او هر ځای چې دښمن دوی ته د دښمن هغه ساحې تجبید شوي په نښه کوي. خو دا دښمن هممهاله د مرکز سرینکوټ په شاوخوا سیمو کې تقریبا اوله شلوخو کې جګړه پیل کړې. نو تبعی د چیزن تبا زموږ ځواکونه هم یو څه سرویشن کیږي مخالفین د ملکي هیوادوالو ورون پر نو ته ویل کورون څخه د سپار په هیڅ استفاده کوي.
تاسو د هوایی بریدونو په حق لا وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هوایی ځواکونه هم فعال شوي دي او دوی ته مرګ ژوبله اورولې ده. آیا بهرني ځواکونه یا امریکایي هوایی ځواکونه هم په دغه هوایی بریدونو کې برخه اخیستې؟
نه خیر، په تیرو دوه شپو کې چې موږ هوایی قوتونه دلته په مرکز کې د ځان سره لرو دا یوازې افغاني قوتونه دي. هیڅ یو بهرنی سفیر یا هیڅ یو بهرنی قوت دلته وجود نه لري. یوازې زموږ افغاني ځواکونه دي چې هم په ځمکني عملیاتو کې فعاله ونډه لري او هم په هوایی عملیاتو کې.
سویرا حسرت نزیمی و چه دا اروزگان دا والی لویاند دوست محمد نایاب سرایی چوشی به مخ که مرکه درلوده تاسی دا خبری واردی دا اروزگان دا امنیتی وضعیت پرده نزه ها رپورتون اخبارسول چه ترینکوت شار سقوط کرده دا ازادی رادیو اوریدون که پر افغان بیسی مته سواتل شمیره بندی پا پیغامونو که دیر بیلا بیل نظرونو پا داغ مسئله بندی اخبار کردی ور کردی. یو اوریدون که حمیدگل غزنفر الکوزی دا پخوست که دا شیخ زاید تون څخه پر دغه افغان بیسیم ټلیفون باندې لیکي چې وای د اورزګان د سقوط لامل هم قومندان رحیم الله خان او وای سمیمی دواړه دي چې د خپل شخصي ګټو په خاطر دا کار کوي. یو بل اوریدونکی د افغان بیسیم په ټلیفون باندې لیکي چې د افغانستان مرکزی حکومت باید اوروزګان ته اضافي ځواکونه واستوي او هلته امنیتي ځواکونه تقویه کړي ځکه د اوروزګان د امنیت له خرابېدو او یا سقوط سره د کندهار امنیت خرابېږي او حتی د کندهار د سقوط امکانات پیدا کېدای شي. دا د اوریدونکو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې کار نه لري. موږ یوازې د دوی پیغامونه خپرو. خو که تاسو نظر لرئ نو لطفا پر دغه شمېره باندې را سره شریک کړئ. دا اوس ورځو په د لوی کندهار په اوسه کې زموږ خبريال محمد صادق رشتي د دې ټرینکوټ پر امنیتي وضعیت باندې څه نور تازه معلومات لري. رښتینی صاحب خیر راغلی او د اورزګان په اړه نور څه تازه معلومات لري چې د اوریدونکو سره شریکولای شي؟
هغه معلومات چې زما په راپور او د چارواکو په څرګندونو کې نو شامل هغه دا دي چې د اوریدګان د امنیت کابو کولو لپاره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د کافي ماموریت مرسته غوښتل شوې ده. او څه چې د مخکې چې ما د اوروزګان د والي د ویان محمد نایاب سره خبرې وکړې دی ویل چې دې مخکې البته د دا خبرو دی ویل چې بمبار پیل شوی دی او د مرکز ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې هلته طالبان حضور درلود دي. البته خپله د ترینکوټ په دروازو کې دی ویل چې هوایي بریدونه پیل شوي دي او تر اوسه د بهرنیو ځواکونو د جیټ الوتکو په واسطه باندې دی ویل چې دغه بمبار جریان لري. دوی د تلفات په اړه لا هم معلومات نه ورکوي ځکه چې وایي دغه بمباري تاسو پرې سره ده او یو بل نوې خبره دا ده چې زما څه شي مخکې دا کوم چې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق او د 215 ماتم کوی ورته کمانډان جنرال داو چاو فادار په کوی ورته غونډه کړې ده او دوی وایي چې څه شي به ورسره د طالبانو د لمندولو لپاره کړي کوشش کوي رسیږي.
یعنی فکر کوي چې جنرال محمد رازق به ترینکوټ ته ځي د خپل نفر سره؟
بلې، د تر دې مخکېم چې په روزګان کې او هلمند او زابل کې امنیتي وضعیت دغسې یو حالت ته رسېدلی دي، جنرال عبدالرزاق د خپلو ملګرو سره هلته سفر کړی دی او د حالت کابو کولو لپاره یې هلته د سرتېرو سره مرسته کړې.
ډېره زیاته مننه صادق رښتینی صاحب، تاسې سره به بیا خبرې کوو په پروګرامونو کې. اورېدونکو، تاسې واورېدل چې د کندهار څخه هم کورني ځواکونه د اروزګان په لور خوځېدلي دي او جنرال عبدالرزاق یې مشري کوي. ازادي راډیو په دې اړه بیا هم تاسې ته معلومات وړاندې کوي. نو راسره اوسئ، زموږ خپرونې تر اوو بجو دي. په اوو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن د احمدشاه مسعود د وژل کېدو 15 تلین او د شهید اونۍ لمانځل کېږي. احمدشاه مسعود د 2001 میلادي کال د سنبلې په 13 د القاعده د یو شمېر غړو لخوا ووژل سو. دوه تنو چې ځانونه یې د ټلویزیون خبریالان معرفي کړي وو، د خواجه بهاءالدین په سیمه کې پر احمدشاه مسعود حمله وکړه او هغه پکې ووژل سو. نن د سپتمبر 8 ده او د شهید اونۍ نن په افغانستان کې پیل سو او په دې پلمه د هغو ټولو افغانانو یادونه کېږي چې په تېرو 10 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې وژل سوي دي. په کابل کې په دې مناسبت نن شدید امنیتي تدابیر نیول سوي او له پرون راهیسې په ښار کې د لویو موټرو پر تګ راتګ محدودیت دی. له خلکو غوښتنه سوي چې له داسې غونډو ډډه وکړي چې امنیتي تهدید پېښولای سي یا پکې پېښېدای سي. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند تیر کال د شهید دونۍ په مناسبت د احمدشاه مسعود له زوی احمد مسعود سره مرکه کړې وه او په تېرې ونی ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ له رنګېدو او د هغه د پلار تر وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پرمختګونو او د موجودو ستونزو په اړه د هغه نظر اخیستی و. د احمد مسعود لنډې خبرې به واورو، بیا وروسته زه کابل ته.
روز میت موزلی است که دنیا با اون دست و پنجه نرم میکنه، تنها مختص بر افغانستان نیست، اما نفس افراد دنبال یک زندگی بهتر هستن، دنبال یک آینده باثبات تر هستن. پس او باز اشتغال برمیگردن مسئله امنیت. امیدوار هستیم هر دوی مسئله را حل بکنن. من باور دارم سر این مسئله که مردم ما عاشق سرزمین خودشان هستن.
دای وای تروریسم هغه ستونزه ده چې ټول نړۍ ورسره مخامخ ده، یوازې افغانستان نه دی. زه باور لرم چې زموږ خلک په خپل هیواد مین خلک دي، نو که دلته نسبی امنیت راسي او په حکومت کې د دې لپاره ټینګ اراده رامنځته شي چې امنیت ورته ټینګ سي او خلکو ته یو څه کارونه پیدا سي، نو زه باور لرم چې ستونزې به حل کړو او دغه سیستم مشکلاتو مخنیوي به وکړو. نن په کابل کې د ماین د ومائن په چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تن زخمیان دي. نور داسې کوم ستر امنیتي مشکل خبر نه دی ورکړ شوی. را سره له کابل زموږ خبريال یوسف خان زدران د ټلیفون په لاین کې دی. زدران صاحب، نوري په دې اړه تاسو څه نوی معلومات لري چې اوریدونکو سره شریکولای شئ؟
بلې، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې ویلې، نن په کابل او افغانستان کې د شهید اونۍ او همدارنګ د احمدشاه مسعود 15 تلین مانځل کېږي. په دې اړه رسمي او غیر رسمي مراسم په کابل کې ترسره شول او لا هم ترسره کېږي. په رسمي مراسمو کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی وو، د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د ښي حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او همدارنګ ځینې نورو سیاسیونو برخه اخیستې وه. البته دا مراسم کې تر ډېره د افغانستان په موجوده حالاتو باندې او همدارنګه د ټولو شهیدانو په یاد باندې خبرې وشوې. د جمهور رئیس دویم رسال سرور دانش ویل چې د شهید اونۍ لمانځلو څخه د ځینو خاصو خلکو لمانځنه نه ده، البته شهید د ټول ملت افتخار دی. او همدارنګه د هغو ګواښونو څخه هم یادونه وکړه چې افغانستان دمګړی ورسره مخ دی. د هیواد د ساتنې او همدارنګه د ملي وحدت په برخه کې د ویل چې افغانستان له ډیرو توتیو سره مخ دی، ولې دښمن په دې توتیو لا نه دی بریالی شوی. د په ملي یوالی باندې ټینګار وکړل. همدارنګه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې که څه هم د احمدشاه مسعود ځینې یادونه وویل او همدارنګه د شهیدانو درناوی وکړ، همدارنګه په اوسني وضعیت باندې تبصره وکړه. ویل چې ځینې خلک د نه دا غوښتنه لري چې دی هم د احمد شاه مسعود په څیر قاطع او عصباني وي. ډېر وخت ولې دی وایي چې د ملت ګټو ته په کتو دی فیصلې کوي او دغو معاملو هېڅ ډول معاملې کې ښکیل نه دی. د لیاوالي په توافقنامې ته اشاره وکړه چې هغې ته په بشپړ ډول درناوی کېږي. او همدارنګه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهوري ځانګړي استازي احمد شاه مسعود په تر ډېره په اتفاق باندې ټینګار وکړ، د پټولو سیاسونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په خاطر او د ملي ګټو په خاطر باندې د قومي جوړښتونو او همدارنګه د قومي غونډو او هغوی ته د کار څخه ډډه وکړي، بلکې د یو افغانستان لپاره خپل منځ کې چې کومې ګیلې لري، خپل منځ کې څه شکایتونه لري، هغه سره حل او د افغانستان په
ډېره مننه اوریدونکو، ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو په کابل کې نن د شهید د اونۍ په مناسبت د جنګړو رسمي مراسمو له جریانه واورېدل. فریبا ساحر سره په سټوډیو کې ده، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د روزګان مرکز ترینکوټ څخه ټول زندانیان د دغه ولایت هوایي ډګر ته ورسته لاغه انتقال سوی چې د مرکز ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې یو شمېر امنیتي پوستو سقوط وکړ او وسلوال ښار ته ننوتل. د جمهوري ریاست دوهم مرستیال وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو او برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتووالی پیل سوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال له پیل څخه تر اوسه د دوی سره د کانګو وژونکي ناروغۍ شپږ پېښې ثبت شوي دي او 12 کسان د همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. د ازبکستان د پارلمان دواړه مجلسونه نن ګډه غونډه لري او تمه ده چې د دغه هیواد موقت ولسمشر پکې اعلان شي. د ارمنستان صدر اعظم هوویک ابراهیمیان د خپل استعفا پریکړه اعلان کړه. پنتاګون وایي که چیرې روسیا د سوریې د ناکراریو په برخه کې پر اوربان موافقه ونه کړي نو د جګړو د عواقبو مسؤلیت به ورلغاړوي. او د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو ژغ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د ګڼه ګوڼې په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي.
او اوس به زما بله همکاره نجيبه زمان د دې ساعت څو مهم اقتصادي خبرونه وایي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هغه سوداګر چې له چین څخه سوداګریز اموال واردوي په 1400 ساعتونو کې د افغانستان په هر برخه کې چوي خپل مالونه ترلاسه کولای شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د وسپنې پټلۍ لارې سوداګر کولای شي په اسانه او ارزانه بیه خپل سوداګریز اموال له چین څخه افغانستان او له افغانستان څخه چین ته ولیږي.
دا د افغانستان او د چین د په اقتصاد کې یو ډیره مهمه تاریخي او د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر اقتصادي مهمه د خوشبختی پیښه ده چې وسوله.
شاغلی مومند وایي چې سوداګر هڅه کوي له دغې لارې څخه چې لنډه او اسانه ده په کومه بیه خپل سوداګریز مالونه انتقال کړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي چې د شهروندۍ میثاق د ملي پروګرام طرح او ډیزاین پای ته رسیدلی او د اکتوبر په میاشت کې به رسمن پرانستل شي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروګرام کې به د پرمختیاي پروژو د تطبیق له لارې خلکو ته له کرنیزې ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستنې، د تجدید وړ انرژي، روغتیا، زده کړې او یو شمېر نورو برخو کې خدمات وړاندې سی او سلګونه کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر سي. د شهروندۍ ملي پروګرام به تر 2014 میلادي کال پورې په دریو مرحلو کې عملي سي او د هیواد په کچه به شپږ دیش کلی تر پوشش لاندې راولي چې ورسره به کلیوال اقتصاد هم واده وکړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستاني اوړه 1215 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1330 افغاني پلورل کېږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغاني او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 240 او لیټر ډیزل تیل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ته نجيبه زمان د دې ساعت څو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. د ازادي رادیو د خبرونو مو تر درو بجو د خو په یاد ولري چې په درو بجو به د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې چې لایف خبريږي په مستقیم ډول خبريږي، تاسو برخه اخیستای شئ، ټلیفون را وکړئ، په پروګرام کې د میرمنو څخه پوښتنه کولای شئ، د پروگرام بحث پر په افغانستان کې پر اداري فساد دی. نو تاسو به د دغه بحث میلمانه سئ. تاسو به هم خپل نظرونه ورکړئ، هم خپلې پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې د پروګرام په پیل کې درته اعلانوو په پوره درو بجو. د خبرونې په پیل کې تاسو واوریدل چې په اروزګان کې امنیتي وضعیت ناکراره دی. مخکې داسې رپورټونه حتی خپره شول چې ترینکوټ ښار سقوط کړی، خو وروسته بیا امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار سقوط نه دی کړی او بېرته امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې په ښار باندې خپل کنټرول ټینګ کړي. په ترینکوټ او په عمومي ډول په اروزګان کې زیات شمېر خبریالان دي چې د هغوی امنیت له تهدید سره مخامخ دی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه هلته د میشتو خبریالانو او د مطبوعاتو د کارکوونکو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواو له حکومتي ځواکونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د ژورنالیستانو بې طرفۍ ته درناوی وکړي او د ژورنالیستانو امنیت دې ټینګ کړي. اجمل اندل رحیم الله سمندر سره مرکه کړي او په سر کې پښتنو څخه کړي چې په اروزګان کې څومره خبریالان او د مطبوعاتو څومره کارکونکي بند دي.
په اروزګان کې تقریبا د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې شپږ ویشت غړي دي او په مختلفو سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي. درې سیمه ییزې خپلواکې رادیوګانو کې، دغه راز ملي رادیو تلویزیون کې، یو دوه چاپي رسنیو کې، دغه راز یو مطبوعاتي مرکز د اعلان په نوم باندې په توګه تقریبا اتنه سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي. یوازې یو راډیو چې د غپې ولسوالۍ کې د پاتې نورې ترینکوټ مرکز کې دي او دغه ټول ژورنالیستان د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو څخه غړي دي.
دا راته وایي چې تاسو دوی ته پیښ خطر په دې اوسنیو حالاتو کې چې له پرونه رئیس دغلته ښار ته نږدې جګړې روانې دي، څومره اټکل کوي او څومره اندېښنه لري د دوی د خوندیتوب په اړه؟
د دوی خوندیتوب لپاره موږ د درې ورځې کېږي د افغانستان مقامات سره په تماس کې یو. دغه ټول ژورنالیستان چې ما درته یاد کړ هېڅ ډول خوندیتوب نه لري. جګړه د ښار په اطراف کې نه ده، د ښار دننه جګړه روانه ده. په پخواني قومندانۍ کې دا اوس جنگ روان دی چې د ښار دننه چې ده جګړه دننه ښار کې ده او موږ پرونه راهیسې د افغانستان چارواکو سره په تماس کې یو. پرله پسې یو دوی ته اعلامیه هم خپره شوه، اعلامیې تر څنګ ملي امنیت شورا ته هر یو کس ته موږ زنګ وهلی، د افغانستان ولسمشر ویاندویانو ته هم زنګ وهلی چې دغه ستونزه جدي ده او جګړه ښار دننه رسېدلې. زموږ ژورنالیستان خوندي نه دي، رسنیو کارکوونکي له خطر سره مخ دي، دوی باید خوندي ذات انتقال.
ښاغلی سمندر، دا راته وایي چې تاسو څه فکر کوئ چې حکومتي چارواکي یا دغلته میشتې مرستندوی ادارې له خبریالانو سره څه مرسته کولی شي په داسې شرایطو کې؟
اقلا دوی ته دغه لارې معلومې دي. ملل متحد درې دوه ورځې مخکې خپل ټول کارکوونکي د اروزګان را باسلي، دغه راز ټول مؤسسات چې په اروزګان کې کار کوي هغه هم د ملل متحد سره یو ځای راوتلي دي. دوی کولای شي دغسې ادارې، نړیوالې کورنۍ ادارې کولای شي د ورڅو ژورنالیستان هم له ځان سره تیاری ته پورته کړو، رایې ولي او د هغوی له خطره، له مرګه، له تهدیده وژغوري. دا اوس سهار موږ خبریالان ټول په یو داسې حالت کې هلته حیران وو چې کوم خواته لاړ شي، ځکه قندهار لاره هم بنده وه، د ترینکوټ نه د وتلو بله هېڅ لاره نه وه چې کوم ځای ته تللي وای. او د پرله پسې تماسونو وروسته ډېر په سختۍ دوی لیوا ته رسېدلي دي چې هغه هم ډېره خوندي ځای نه دی دوی لپاره. او د دې برخه کې هېڅ ډول تدابیر نه دولت نیولي، نه هم نړیوالې ټولنې، نه هم کوم بلې ادارې چې په اروزګان کې فعال دی.
سمندر صاحب، په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دغسې پیښې رامنځته کېږي او هره ورځ موږ له بېلابېلو سیمو نه رپورټونه لرو چې واړه او لوی ښارونه تر بریدونو لاندې راځي، چیرې چې رسنۍ فعالې دي، خبریالان فعال دي. تاسو د کندوز پیښې ته هم اشاره وکړله. په عمومي توګه تاسو په داسې حالاتو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د تاسو ټولنه څه سپارښتنې لري، هم حکومتي چارواکو، هم نړیوالو ادارو او هم مخالفو وسلوالو ته؟
ژورنالیستان دی طرف دی، بی پری دی، ژورنالیستان د چا طرفدار نه دی، کوم لوري طرف نه کوي او دوی عیني واقعیتونه چې څه پیښیږي هغه انعکاس کوي. نو دوی سره باید یو بی طرفانه چلند وشي، دوی باید خوندي وساتل شي، دوی ته د هیڅ لوري طرف نه باید ضرر او تاوان ونه رسیږي. په دغسې شرایطو کې موږ له ټولو خواوو همیشه غوښتي دي چې د ژورنالیستانو بې پرېتوب ته احترام وساتي او که دوی کومې سیمې نیسي یا کوم ځای کې ژورنالیست کار کوي اقلا دوی احترام ورته وکړي.
تاسی دا افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو د ټولنې د مشر رحیم الله سمندر سره د اجملان د مرکه واورېده چې وایي لښته لږه شپږ ویشت خبریالان او د مطبوعاتو نور کارکوونکي چې د دوی د ټولنې غړي دي په اروزګان کې بندي امنیت یې له خطر سره مخامخ دی. دوی پر دې خبرې وکړې چې حکومت او وسلوال طالبان باید د دغو کسانو امنیت ته پام وکړي، خو په د جنگ په شرایطو کې له خبریالانو سره خلک څه مرسته کولی سي؟ تاسی په دې اړه خپل نظر راته ولیکئ. د افغان بیسن پر اته سوه اتلس شمېره باندې خپل پیغامونه راوستوئ. موږ باید درته خبرو.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت هشت شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتره.
دوا پروگرامونه ورسته درود سپورت پروگرام او د کورکلی پروگرام خو در هغه مخ کې یو جالب پزروپوري خبر درم. اسما ده پاره پزروپوري او مول چې تاسو سره به شریک کړم. د هند د سینما لوی هنرمند شاروخ خان چې افغانستان کې، پاکستان کې او په نورو سیمه کې خلک ډیر پیژني، په ورستوي ورځو کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د خپل داسې یو نوی فلم شوټینګ بشپړ کړ چې د هندي فلمونو په یو ځانګړي فستیوال کې به چې هر کال د اروپایي هیوادونو دوره کوي د خپرېدو لپاره تیار سي. شاروخ خان او سره ملګری ټیم د پراګ ښار په انټرکانټیننټل هوټل کې میلمانه وو، خو په زړه پورې ټکی دا و چې شاروخ خان د هغه فلم جوړونکي امتیاز علي او قمر مینان او نور همکاران یې سره دي چې په انټرکانټیننټل داسې هوټل کې پراته وو. درې وخته مړی یې په یوه کوچني هندي رستورانت کې خوړه. د رستورانت کارکوونکو راته وویل چې شاروخ خان چکن ټیکا، یعنی د چرګې د غوښې یو ډول کباب دی، چتنی او چپاتی یا پاستي ډوډۍ خوري او هر ورځ دغه رستورانت څخه دوی ډوډۍ اخلي. دا د تاسو کله چې سفر کوي د باندې څومره د خپل وطن سره د خپل وطني تولیداتو سره په ارتباط کې پاتې کیږي؟ تاسو څه فکر کوئ د خپل وطن څخه د باندې سفر کولو پر وخت د افغانستان د محصولاتو، د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د خوراک، موسیقي یا د دې د ملاتړ لپاره خلک څه کولای سي او تاسو څه کوئ؟ په دې اړه تاسو خپل نظر راته راستولای سي. د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې موږ به په خبرونو کې تر سره شریک کړو او نور اوریدونکو ته به هم وړاندې کړو چې هغوی څه وایي او څه فکر کوي. اوس تاسو د سپورت پروګرام اوریدو ته رابولم او ورپسې به کور کلی واوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوب له میدانه محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو او د صحت جامع پتن کې وي محترم اوریدونکو، په دې پروګرام کې مستثل لپاره د تل په سیر یو مرکه او یو راپور برابر کړي چې په راپور کې بواوري چې په کابل ښار کې د شجنه لوبغاړو لپاره ډېری اسانتیاوي برابر شوي.
انجونې ډېرې لایق دي او له خلکو څخه هم غوښتنه کوو چې له موږ سره همکار اوسي.
شجنه لوبغاړي وایي چې حکومت لکه څنګه چې لازمه ده دغسې پاملرنه شجنه لوبغاړو ته نه ده کړې. او په مصاحبه کې بواوري چې افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې په هرات ولایت کې د کرکټ د ود لپاره یو اکاډمي د یو میلیون افغانۍ په ارزښت جوړه کړې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په هرات کې د کرکټ اکاډمۍ پرانستل شوه. دغه اکاډمۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ او نور همکاران راغلي وو.
د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ به دې ته ورته نورې اکاډمۍ هم په نورو ولایتونو کې جوړ کړي. اوس راځو د راپور په لور. په کابل ښار کې افغان ښځینه لوبغاړو ته ښه زمینه برابره شوې ده او افغان ښځینه لوبغاړي وایي چې اوس دوی کولای شي چې خپل تمرینات په ښه توګه ترسره کړي. خو یو شمېر افغان لوبغاړي وایي چې عام خلک دې له ښځینه لوبغاړو سره مرسته وکړي چې د سپورت په نړۍ کې وځلیږي. په دې اړه سهار ګل امیرزی راپور کوي.
افغان خزینه لوبغاړي وایي چې اوس دوی کولای شي چې په کابل کې خپل تمرینات په ښه ډول ترسره کړي. خو یو شمېر لوبغاړي بیا وایي چې عام خلک دې هم له خزینه لوبغاړو سره مرسته وکړي چې د سپورت په نړۍ کې وسلیږي. په دی اړه د بیسکل غلاونی فدراسیون غړي رخصار حبیب زئی وایي
ما مشکلات زیات مواجه استیم
موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو یو بل خصوص په کار کې دننه ډیر ستونزې دي خلکو ته ډیر جالب معلومیږي چې ښځه څنګه کولای شي په کار کې بایسکل وچلوي
مساوري یک بایسکل شوه
دغه شان د قوت الرمی فدراسیون غړي شمسیه سادات او خاطره هم ورته نظر څرګندوي
ورزش کې زیاتره
انجونی ډیره له ورزش سره مینه لري ډیر انجونی دي چې زموږ په کلب کې غواړي ورزش وکړي او د انجونو ورزش به ډیره وده وکړي
هرچند با ورزش آشنایی دارن اما او قسمه که باید
خلق له ورزش سره بلد دی خو لکه څنګه چې اړینه ده هغه سی بلدیت نه ورسره لري موږ غواړو چې خپل خلق له ورزش سره آشنا کړو کوشش کوو چې خلکو ته وخیو چې ورزش د صحت ضامن دی
دغه لوبغاړي وایي چې په افغانستان کې عموما د خزینه لوبغاړو حقوق تر هلکانو لږ دي او د دې ترڅنګ خلک سپورت د خزینه لوبغاړو لپاره یو عیب ګڼي په ورته وخت کې د کابل ښار د قوت الرمی فدراسیون مرستیالی فاطمه جعفری ازادي راډیو ته وویل چې افغان جونې د سپور ډیر لیواله دي او غواړي چې افغانستان ته ډیر ویاړونه ور په برخه کړي دی له خلکو او خصوصا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خصوص سپور ته جدي پاملرنه وکړي
انجونې ډیرې لایقې دي او له خلکو څخه هم غوښتنه کوي چې له موږ سره همکار اوسي څو موږ له دوی سره اوږه پر اوږه ودرېږو او د ټولنې د خدمت مزدر وګرځو
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان خزینه لوبغاړو له نړیوالو سیالیو څخه افغانستان ته مډالونه راوړي او د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلونې فدراسیون وغړي د 2014 کال د سولې جایزې ته د ایټالیا د پارلمان د 133 غړو لخوا نومنده شوه چې ګټونکي به یې راتلونکې میاشت معلومه شي سهار ګل میرزا ازادي راډیو کابل
محترم اوریدونکو اوس راځو د مرکې په لور د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په هرات ولایت کې د کرکټ یو اکاډمي پرانستل شوه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې دا اکاډمي د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د 1,000,000 افغانۍ په ارزښت جوړه شوې او ځوانان کولای شي چې هر ورځ له دې اکاډمۍ څخه ګټه واخلي په دې اړه مې د ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه په هرات ولایت کې د کرکټ د اکاډمۍ د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې دي ښاغلي هوتک وویل
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په هرات کې د کرکټ اکاډمۍ ته نسل شو دا اکاډمۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ګرویش راستنځي او نور همکاران غوړو دا یوه څنګه اکاډمۍ ته نسل شو په دغه ولایت کې د کرکټ ارزونه هم کیږي او د کرکټ لپاره پراتونکي نور ډېر پروګرامونه شته چې هغه پروګرامونه باندې دغه پروګرام لپاره ارزونه کیږي او همدا شان ته د یو د خوځې ترمنډ د ټورنمنت پلان سره هم شي
جناب هوتک صاحب آیا د کرکټ بورډ پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم د تاورت اکاډمۍ جوړ کړي او کسانګا
بل هو د افغانستان کرکټ بورډ یاره په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم اکاډمیان او لوبغاړي ولري د افغانستان کرکټ بورډ یاره مختمه دا وکړي چې د ولایت مقام سره همکاري وکړي او په مناسب ځای کې وته د ځمکې ورکړې مو په هرات کې د کرکټ لوبغاړي هم د افغانستان کرکټ بورډ لوري جوړ شي همدارنګه په ویلو شو چې په نورو ولایتونو کې هم د افغانستان کرکټ بورډ پروګرام لري د اکاډمۍ پرانس ډېره ګټه ورې د ځوانانو لپاره ځوانان کولای شي تر اوسه خپل تمرینات وکړي او تر اوسه چې د ولایت په سطح او د افغانستان په سطح لوبې کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ د همدغه په څیر کېدل شي او د خپل تمرینات کولای شي تر څو د افغانستان ډېر ډېر لوبغاړي لار هم پیدا کړي
جناب هو تک صبر سي سوال مې دادې چې دا ډول اکاډمیانی به څومره د کرکټ د ودې سبب وګرځي
اکاډمۍ او د لوبغاړو د ډول د باندې کارونه دي او د دې لپاره د بورډ د ټول پلان لري تر څو اکاډمیانی او میدانونه جوړ شي د دې لپاره ځوانان وروزل شي
محترم اوردن کو دا د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک چې تاسو ته د کرکټ د اکاډمیان په اړه معلومات درکړل محترم اوردونکو د لوبله میدان د ځنګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیدي تربل پروګرام چې زه سباون کاکړ ستاسو ترانه حضور ته حاضرېرم پر علامه سپارم
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني په موټر کې د کمربند تړل د ترافیکی پیښې پر وخت
څومره د مرګ ژوبلې کچه کمولې شي.
داسې لکه سړی چې په لاس کې دا ډرایور نیولې وي، دومره تکیه دومره فایده رسوي. کمربند یې تړلی ډرایور کار چې شیشې نه ووت او وروسته ډالې نه ووت او کلار خوا نه ووت، ځای نه پاتې کېږي.
موټر کې د سفر پر وخت له کړکۍ او دروازې څخه د ماشومانو لاس او سر ویستل څومره خطرناک کار دی.
له څنګل لګېدلې ده یا سر لګېدلې یا د شي پاسو موټر کې ناشتي ماشوم د پښې د غځولې له خوا بل لارې پر راشي د پښې تر ویلې دي.
نن په همدې کې لږې ګول ازادي رادیو سره اوسئ. درمن دوستانو، خو تاسو به هم خبر یاست چې په بهر ملکونو کې د موټر چلول پر وخت د کمربند تړل ضروری کار دی. څوک یې ونه تړي په قانوني لحاظ جرم کیږي، خو په افغانستان کې لکه څنګه چې نور قوانین دومره نه مراعت کیږي، د ترافیکو د قانون د قاعده هم خلک نه مراعتوي. که کوم یو ډریور کمربند وتړي هم د نورو لخوا یو ډول تمسخر ورباندې کیږي. د کمربند په قدر هغه کسان ښه پوهیږي چې ټکر یې کړی، یا په موټر کې دننه زده او زخمي شوي، او یا هم د موټر له آینې او دروازې څخه بیرون ډیر لرې گذر شوي وي. په پیل کې په همدې اکله د څو هغو کسانو خبرې اورو چې د کمربند د نه تړلو له وجې له بدو پیښو سره مخ شوي.
پیښې مې پنځه ځای اکسیډنټ کړی ده. ماتې شوې بل ګاډی راغی وی وهلم او زه لاندې خطا کړم. موټر هم دروازه راسوه په مغجه هم خوشن کړم، مګر هغه کمربند دا کولی شي چې له موټر ونه وځي او موټر کې ځای په ځای پاتې شي.
سایات سیمه ته دوی شرازی بلار باندې را د ډیر لوی حادثاتو لامل ګرځيږي، چې دا څومره د مخ کې هم د منګه په سیمه کې تقریبا د شپږو کسانو د مړینې لامل وګرځیدل. چې په دغه دوی لار چې سالانګو د کابل ترمنځ د پدې لار کې سره ټکر وکړ، درې کسان دوی کورنۍ په شهادت ورسېده او درې لبل جانب په شهادت ورسېدل. دا یو پیښه نه ده، دا سیورته پیښه ډیر شوې دي. دا خو هغه پیښه چې موږ په خپل سترګو لیدلې.
ما زوی ډاکټر نه ګرځولا کمربند نه وتړلې، کمربند نه وتړلې چې ډاکټر نه اوښته و دایته ورسول یو. هغه ډاکټر نه شفای وتړلې په مغه تلې خو دایته خطا شوی د سر لګماتو. بیا پر اوس کله چې ټکر کړی کمربند تړلې و، ټکر کړی و نو د دې یو ځای نه وزوبل.
د کابل اوسیدونکو جمال چې 15 کال موټر چلولای وای، خپلې عملاً د کمربند ګټي لیدلې دي.
ما کومه خسته کار وک نو دا ټکر په وخت کې خامخاص موټر کل سلو يم یو جړکا سړی ته ورکی، نو د جړکی په وخت کې ما ډیره فائدې لیدلې ده. ځکه زه همیشه تړم کده څنګه له خوای کوم مخې خوای ګشار خو نه د ډرایور چې کوم وخت کمربند تړلې موټر له هغه سره مخ کیږي، لکه سړی سره ټکر کیږي. نو دا چې له سړی چې په لاس کې دا ډرایور نیولې وي، دومره تکیه دومره فائدې رسي. ما چې بری کو نه موټر قابو نه سو، موټر ته ورسید چې ورسید ورولګید چې ولګید زه هیڅ ما ته کوم جټکار نه غلس بخې په خپل هغه کې پاتې سم او جوتن کوم تاوان نه رسید. زه تنګیره ته پیدا نه سول نو په خپل کمربند فائدال ته ما ویل چې زه په خپل ځای چې کوم چوکي نه سم هغه پاتې سم. نو کمربند نه تړل نه ډرایور کار چې د شیشې نه وو ته کول درسه ډالې نه وو ته کول هر خوا نه وو ځای نه پاتې کی.
ځینی وخت بیا ډیرای کسان سره لدې چې پویږي که کمربند ونه تړي د پیښې پر وخت ډیر ژوبلېږي، بیا یې هم نه تړي. ظاهر الکوزی وایي کله چې له ملګرو سره په میله تلو ټکر یې وکړ، د چې کمربند نه و تړلې ډیر ضربې ولیده.
درې کسان پکې ژوبل سو، هغه کسان ژوبل سو چې کمربند تړلې نه وو. کومه کس چې سلیمان مېدل زمونږ ملګری او زمونږ سنفای وو، هغه کمربند اچولې وو، هغه سیب سو، هغه ته کوم ضرر نقص نه وو. کله چې مونږ د ننګرهار په شمخانه ته لاړو، ما باندې او د مونږ درې وړ ملګرو باندې سیرونه تیرو او سلیمان زمونږ خدمت کوو. د بیا مونږ ته ویل چې ګوره د کمربند زور ته ګوره، خو اصلا ساتل د خدای په لاس کې دی. خو بیا هم کمربند ډیر ګټه لري، باید مونږ کمربند واچو. بس لدې ډیر سفرو ته لاړم، په هر ولایت تقریبا دوه ډیر ولایت تللی ما، په موټر کې سفر مې کړی دی. هر جته زم اول کمربند نه اچوم بیا زم کمربند ډیر ګټه لري.
د شری ترافیکو د ریاست مسول کسان د کمربند په اکل څوي. د بلخ ولایت د ترافیکو له مدیر مال پاسوال اسدالله نمو پوښتل دي.
مکلشت دی هغه اشخاص افراد دی چې په واسطه کې حرکت کوي، یا ډریور ده یا راکب ده یا سرنشین ده، هغوی مکلفیتونه دالی چې په اسناد حرکت کې باید خپل کمربند متړي. دا یو ډېر حیاتي مسله ده. که څوک کمربند ونه لري، یو حادثه کېږي، حتماً یا د شیشې د موټر نه لاندې غورځېږي چې یا په شهادت رسېږي یا معلول کېږي یا معیوب کېږي یا پاله د کوما کېږي. پولیس مکلفیتونه لري په یو وخت کې کولی شي تر 3000 روپۍ پورې یو متخلف محافظه کې او دا ته واسطې قید کړي، یا افتې دپاره د لاس ورځو دپاره که دوامدار یا متکرر هغه خپل د تخلفات تخلف کوي، دا د پولیسو وظیفه ده چې مخنیوی او جلدګیری وکړي.
درنو اوریدونکو، په موټر کې د تګ راتګ پر وخت یو بله خبره چې د پیښو سبب کیږي هغه د ماشومانو لاس یا سر له کړکۍ او دروازې څخه وېستل دي. د کارتیسی له اوسیدونکي نسیم څخه نورې خبرې اورو.
لاس وېستل او له کړکۍ نه او موټر پر هغه دغلطې پیغوسک، اوس ماشوم مونږ نه پرېږدو، باندې سر وباسیم بیرته را نه باسو. دا کړکۍ او د شي لاس وېستلې موټای موټای ټکر کیږي. مثال مونږ بیا چې لوی لارې ونیسو، دې منځ کې کالي واچو، منځ کې کېنه او بیخي وزنه لاس ما سینه وزي، مورې ملته مونږ ملته ټول ناشته.
د کابل اوسنکی جانان بیا په موټر کې د سفر پر وخت د ماشومانو د ژوبلېدلو مسؤل موټر چلوونکی او نگران بولي. جانان وایي چې ډریوران باید دې ته پام وکړي چې ماشوم سر او لاس بهر ونه باسي.
دغه دشي هم په خپل ډیر دلی یو ګشت مثال ډریور یا کلندر په دې شي باندې سزا ورکړل شي، بیا به هیڅ وخت دا شاید کیږي. اگر سوردی یا موٹر کی ویدئی موری ویدئی پلاری ویدئی دا ماشوم لاسو باسی او کلندر کو تیار کو دروازہ کی ولاری، دا کار ټول دی کلندر دا دا دی ازارا جا دی بامیانو پلائن باندی ولایت بامیانو تا بدا موگا خلوک لی دا بلدش دا دی سی وشو دو دری مالی دلی دی سی وشو دا سنگل لگی دلی دا یا سر لگی دلی یا دشی پاس کو موټر کې ناستې ماشوم د پښې د غځولي له خوا بله لارۍ پې راشي د پښې ترې وهلي دي.
د ځینو کسانو بیا د موټر چلولو پر وخت ماشوم هم په غېږ کې وي، کله چې پام ماشوم ته واوړي موټر ټکر کړي. د بګرام اوسیدونکی اجمل وایي
ماشوم یې په غېږ کې نیولی، دلته یې کېنولی، دومره کې ماشوم یو بیا ورته ډلیوري مزده کوي، بچیا داسې وکړه بچیا داسې وکړه. په خامه کې په پخه کې دا ما لیدلي دي چې حادثه ورته پېښ شي، نو بیا یار 200 کسان روان کړي یا لس کسان روان کړي، ما به څنګه دي وبخم؟ اوس که داسې به خارج دولتونه وایي ټی وي کې ورته دا خپل جرمانه چې دا ورته مخکې کړي، په دا خو دولت نه ده رسېدلی اوس پیلن، ځکه چې دا اوس حادثه د دلیل لري د ښکار کولې واغه کمپیوټر ته رسېدلی وای. یو موټر بنو وساري او کوته دوه درې موټر ولال دي، دا دغه ډیروال نه دي.
مال پاسوال اسدالله وایي چې دوی بار بار لغو موټر چلوونکو سره قانوني چلند کړی، کوم چې په موټر کې د تګ راتګ پر وخت ماشومان ژوبل شوي.
د شمالي په استقامتو کې د قرغه او پغمان استقامتو کې او دلته اوس په مزار کې چې موږ خلک د دادی ته ځي، تفریح ته یا شولګر ته ځي یا بل کوم ولسوالۍ ته ځي، پر لاره کې موږ دوه درې پوستې امنیتي پوستو سره یو ځای ترافیک توظیفوو. هغه څوک چې تخلف کوي خپل لاس د موټر نه وباسي، خپل پښه وباسي، یا ناموزه نارنونه کوي، یا نور څه کوم تخلفات لري هغه پوسته کې درو، هغه ځمې مؤاخذه کوو او د ابلاغي له طریقه هم څو ابلاغي ورکړي، یا ځای میډیا شرطي تصویري کې هم تخلفات ښیي.
د موټر ډېر سرعت هم اکثره وخت د ترافیکي پیښو سبب کیږي. ملک ګلزمان وایي چې د ننګرهار په لاره ډېری پیښې ډېر تیز سرعت رامنځته کوي.
دا پرون موږ دوه نفره راسپارو کنه، ډریور ورور ډېر سپیډ کې را روان، غږ مې په باندې وکړو چې په کلار ځه په کلار ځه، جن الکانو ته مې تذکيري اخیستلې ولسوالۍ ډېر سپیډ کې را روان. دا کلای ګلباز کې جن یو بل موټر جن معمولي بریک واخیستل، د شورځ بریک ورته واخیست، کار ونه کړ. یو وخت دغه د ترافیکانو ورسید، نور خلم را ورسیدل. نو زه دا درته وایم چې سړی د استاذي چای د احتیاط که څنګه استاذي چې شه د احتیاط کنه، دا به هر سړی ډریور شي. نن سبا په افغانستان کې نه ده، دا د شترنګ ډریوران دي، دا یو ډریور نه ده. لسانونه کې اخلي جواز سیر اخلي، دا په پیسو باندې 3000 روپۍ 15000 روپۍ ورکوي او جبوي کې زمونږ استادانه.
ملک گل زمان په پخوا وختونو کې د موټر چلوونکو پاکله وای چې کلونه کلونه به له موټر وان سره شاګردي کوله، بیا به د موټر شترنګ ته کېناستل.
پخوا به نو پخوا د ظاهر شاه په دور کې لس کاله به کلینډري ډریور سره به کوله، بل لس کلو به بیا چې کو بیا به شترنګ ته به کېنو، داسې تاو کو داسې تاو کو دشته باندې به چکر ورکړي، او بیا به چې راغی نو داسې استا استا به دا ګاډی بو هغه به ور نه څو کاله پاس ډریور سي پنځه کاله لس کاله خو به هغه وکو پنځه کاله به بیا دا شترنګ ډریوري به وکوه. دا حقیقت کې ډریور ده. دا نن سبا په افغانستان کې خو یو ډریور نه دی، ته لاړ سه ور جنې داسې مایپر لورې ورکوزه سه تنګي ته سه سې هر مول کې دوه درې د ورځې جنګېږي، لس پکې جنګېږي، داسې سپیډ کې روان دي لکه په هوا چې روان دي. انسان که سوچ او فکر وکړي او غور وکړي نو هېڅکله احتیاط وکړي، هېڅکله ټکر نه کوي.
د ترافیکو د قانون له مخې موټر په ښارونو کې په ساعت کې 50 او په اطرافي جادو کې تر اویا پورې سرعت کې تللی شي. له دې نه زیات سرعت د مرګ ژوبل لوی علت کېدلی شي.
بعضي وختونه موږ په همدغه 50 کې نه شو تللی. بعضي جادي عوارض لري، هوا بعضي وخت اخر کې واوره کېږي، باران کېږي، یو مسیر شکول کېږي. بعض مخې د مخې نه باید متوجه اوسي ډریور چې د منطقې نه څه حیوانات عالي تېرېږي یا انسان تېرېږي، دلته لارې دي، دلته د مکتب ماشومان دي، مکتب نه رخصتېږي، دلته کودکستان ده، دلته شفاخانه ده، دلته دغه ټول مسایل باید یو ډریور مد نظر اوسي. مخې د مخې نه باید ځان ورسره آماده کړي، په همغه سرعت باندې چې د حاکمیت وي په همغه سرعت باندې باید لاړ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.